یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک سي. پر دې موضوع ځنګړې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په هرات او کندهار کې د کورونا وایرس نوې پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیه او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایرس نوې پېښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي 28 مثبت پېښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایرس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 15 او 18 لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایرس 19 پېښې تایید شوې دي. د هرات د عامې روغتیا د ریاست ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ویلي چې د 28 مشکوکو پېښو د سمپلونو لازموینې وروسته 9 مثبتې تایید شوې دي. په دې ولایت کې پر کورونا یا کووید-19 د ټولو اخته کسانو شمېر 209 ته ورسېد. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کندهار او هرات په ګډون پر کورونا وایرس د نورو کسانو لاخته کېدو سره تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پېښو ارقام نه دی ورکړی، خو پرون د دغو کسانو شمېره له 6 واوښته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټرونو کې ویلي چې د بندیانو خوشې کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همداراز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای سي هغه هدفونه ترلاسه سي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوي دي. خلیلزاد دغه راز ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ خپرېدا زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي، او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي. پرون وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت 6 بندیان په کندهار ولایت کې خوشې کړل، او له دې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغانستان حکومت خوشې کړي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شو، د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر بندیان خوشې کړی وای. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 5000 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د افغانستان سفارت شارج دافیر طاهر قادری په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د هر وخت ملګری هند د 5000 متریک ټن مرسته کیدونکو غنمو له ډلې د 5022 متریک ټن غنمو لومړنۍ محموله د افغانستان په لور ولېږله. شغلی قادری زیاته کړی چې تمه د ژر د هند هیواد افغانستان ته 15 هایدروکسی کلورین تابلیتونه هم واستوي. ویل کېږي چې هایدروکسی کلورین تابلیتونه په ځینو هیوادونو کې د هغو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي چې په کورونا وایرس اخته دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو پیښو کې د څه باندې 6 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې 9 تنه طالبان په بلخ ولایت کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي برید د شنډولو پر مهال ووژل شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا پلان چې تېره ورځ د چهاربولاک ولسوالۍ په تیمورک کلي کې پلان سوی و، د امنیتي ځواکونو لخوا چې هوایي ملاتړ یې هم ورسره و په شاو تمبول شول. د ښاغلي امان په خبره په دې ترڅ کې 4 نور طالبان ټپیان شوي دي. په یو بله پېښه کې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د بادغیس ولایت د قادس او قلینه ولسوالیو ترمنځ لاره تړلې وه او د برید پلان یې درلود چې د افغان ځواکونو سره یې جګړه ونښته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 8 تنه طالبان وژل سوي او 11 نورې ټپیان سوي دي. په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. دغه راز دفاع وزارت وایي په دې سیمه کې د طالبانو له لورې د شخصي ماین په چاودنه کې 15 طالبان وژل سوي او 1 تنه ټپي دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلې چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه سوې بېرته لوړه کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,900,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو ښه توافق دی. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې ټلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرله راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $80 څخه $100 ته راټیټه سوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 140 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. دا پېښه نن سهار وختي د مسکو د یوې استوګنیزې ودانۍ په اتم پوړ کې سوې ده. ویل کېږي په ژغورل سوي کسانو کې یو یې د کورونا ویروس له کبله په قرنطین کې و. د یادو ایستل سوي کسانو سربیره 15 تنه هغه کسان چې په همدې اپارتمان کې چې اور پکښې لګېدلی بند پاتې و هم ژغورل سوي دي. د مسکو د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د مسکو په وخت د سهار شاوخوا 6 بجې اور مړ کړ. تر اوسه په دې پېښه کې د مړینې راپور نه دی ورکړل سوی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په اروپا ورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادله هرکلی کړي، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره دې کولای شي چې ملت ته افغانستان نن ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بهرنی موضوعات کې اوري په داسل کې چې د نړۍ په زیاتو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو د یو شرکت غواړي چې جاپان ته په میلیونونو ماسکونه ورکړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 په اړه په یو بحث کې له دې ناروغۍ د بچ پاتې کېدو پر لارو چارو خبرې شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادله هرکلی کړی او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه کړې ده. شغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د ژمنو عملي کولو لپاره هڅې وکړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د فرمان پر اساس تر اوسه تر 300 زیات طالب بندیان خوشي سوي او دا لړۍ به دوام کوي. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات له ده څخه اورو.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو له تبادلې وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې بهیر چټکتیا غوښتي. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ سهار وخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له آزادېدو هرکلی کوي. د زندانیانو آزادي د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باور ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې اړوند ځانګړي شویو موخو ته د رسیدو لپاره خپله هڅه چټک کړي. خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کورونا وایرس یو واقعي ګواښ بلل چې په خبره یې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د آزادۍ په برخه کې چټک ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې سالی صاحب د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ تر اوسه پورې له زندانونو 301 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به دا بهیر دوام وکړي او د سولې جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1500 بندیان د رواني میاشتې په اوږدو کې خوشي شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت 70 بندیان خوشی کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي چې هغه کسان چې دوی خوشی کړي له بیلابیلو وخت سیمو څخه په جلا جلا وختونو کې نیول شوي دي. سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی شوي او کسانو کې عسکر، پولیس او سیمه ایز پولیس شامل دي. خو لدی سره په خوا کې د داسې محل چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د ازادۍ مسأله مطرح ده او ترخوای امریکا لدی پریکړه د ګامونو هرکلای کړي او ترخوای وغوښتي چې دا بهیر چټک شي. د طالبانو د سولې وړاندې هغه څو هوکړلیک چې د سولې اړوند ګلبدین حکمتیار اند حزب اسلامي او د افغان حکومت تر لاسیک شوی په هغه کې هم یو غوښتنه ده چې باید د حزب اسلامي هغه بندیان چې د افغان حکومت سره دی هغه باید خوشی شي. تازه ډول باندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند هم په یو اعلامیه کې په امریکا نیوکه کړې چې ولې یې پر افغان حکومت فشار نه دی راوستی سو د دوی بندیان هم له بنده آزاد کړي. له دې وړاندې هم ګلبدین حکمتیار ته افغانستان له حکومت وغوښتي و چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي و چې دوی یو شمېر بندیان آزاد کړي دي او د یو شمېر نورو د خلاصون لپاره هم هغه پروسه چې ده له هم دوام لري. بله سالی صاحب
ډېر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی او دا غوښتنه کړې ده چې دا پروسه باید نور هم چټک شي. بلخوا د ژغورنې لار علي شورا وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول څرګندوي چې دواړه لوري پر یو او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر هغه چې پخوا د طالبانو په وخت کې مهم چارواکی و له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې اوس په کار ده دا بهیر چټک شي. امید ظهیر له سید اکبر هغه سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله په دې بهیر کې موجود کړکېچ څومره کمولی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره دې کولای شي چې ملت ته افغانستان نن ډېر په تکلیف دی او دې ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي. البته دا یو تاوان تر اوسه پورې لا پاتې دی. دا مشکل چې د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار څه وایي هغه به بیا سل په سله کې بین الافغاني مذاکرات ته ژر لاره وله سوې. اوس دلته دا خبره ډېره سلو روانه ده نو زما فکر باندې دغه یو مشکل شته. خو البته
هغه صاحب که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی که یا دا چې حکومت هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشی کړی او طالبان هم همدا کار کړی وي.
زه خپل په هغه باندې یو څه دغه لره مداده لس ورځو په جریان کې هم دا کار نه کېدی. خو یو څه داسې و چې شل ورځې وایي یا 15 ورځې یو څه طالبان ولور څه وایي یو څه حکومت ورته راکښت څه وایي یو د منځ وخت یې تنګ کړی وای. په داسې رقم باندې ما فکر باندې مشکل دی لکه اوس حکومت چې خوشی کوي اوس دا دي مثلا هفته ووتل په دا خوشی کېدو کې دا دي 300 کسه ولاړه.
هغه صاحب یو مسأله چې دواړو لوریو ته مهمه ده هغه د زندانیانو پیژندنه ده. د طالبانو له خوا هم چې څوک خوشی شوي دي حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندان او سیزه کادرسونه هیڅ مشخص نه دي. خو حکومت وایي دوی چې څوک خوشی کړي هغه دقیق دي چې هغه لیست کړي چې کوم طالبانو خوشی کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي او که زه ساده وایم د دې وضعیت د روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي.
زما فکر باندې یو خو داسې مشکل دی دا د حکومت د خپلو خلکو سره یو پایې ده چې دوی سره خپل لیست نه و لکه تاسې به اورېدلي په اولو شپو کې حکومت ټول موږ لیست نه لرو. که طالبانو حکومت سره کښېني لیستونه دواړه سره تصفیه کړي. البته طالبان خو خپل خلک دي پېژني ورسره دي د حکومت خلک هم دوی ته پیش کې وو د اسنادو سره چې دغه ستاسې خلک دي نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانع شي چې دا زموږ خلک دي او دا به یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کړي ورته مهم به شي.
طالبانو د یو شمېر قومندانانو د خلاصو غوښتنه هم کړې ده چې 15 کسه ډېر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع سي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یوې هوکړې ته سره رسیدلی شي.
هیڅ شک نشته. یعنی اوس که سړی دې ته وګوري چې دا پنځه لس کم پنځه زره کسه خلاصیې دا نو کناکي خلک وي تې خلاصیې نو بندیان کړي دي، دا جنو ولې بندیان کړي دي؟ خو ناکي خلک وو. او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه پنځه لس کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي، زه فکر نه کوم چې دا پنځه لس کسه دي مهم. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا وایي چې دا نو قمندانان دي یا مشهور و معروف خلک دي.
د ژغورنې لار علي شورا مشر سید اکبر اغا ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د بندیانو د تبادلې پر عواقب یې خبري کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوی د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت د دولتي ځمکو بانک پروګرام له لارې په تېر یو کال کې 15.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکې او 0.5 میلیونه سرځایونه سروې او تثبیت کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په 1499 لمریز کال کې دغه کچه 8 میلیونه جریبو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې دغه سروې په 8 ولایتونو کې ترسره شوي او ډېر ژر به یاد پروګرام د هیواد په 10 ولایتونو کې ترسره شي. یاد وزارت وایي د دې پروسې پیلېدو څخه هدف دا دی څو ټولې دولتي ځمکې سروې او پراختیا پروګرامونو ته زمینه برابره شي. د دوی په وینا د یادې پروسې په لړ کې به غصب شوې ځمکې هم بیرته واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پراختیا په هدف په ننګرهار کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې او ودې پروګرام پروژې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي. نوموړي وویل د ننګرهار رودات، کوټ، چپرهار، اچین او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې په کې د روسو، انارو، املوکو، شفتالو، منی، چارمغزو 1925 جریبه باغونه جوړ شوی دی. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي ترڅو د بڼوالۍ محصولات ډیر او د بڼوالو عواید زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 2.8 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ سلويخت پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګرځو، خو اوس یو بهرني مسله تعقیب او سافت بانک ګروپ وایي په پام کې لري جاپان ته په میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه ورکړي. دا په تسل کې ده چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو دی. نور حال فریبا ظاهر څخه
سافت بانک ګروپ چې مقر د جاپان په پلازمینه توکیو کې دی د اپریل پر 11 وویل له یوې چینایي کمپنۍ سره تر قرارداد وروسته اوس کولی سي په هر میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه جاپان ته ورکړي. دغه چینایي کمپنۍ بی وای ډی په اصل کې د برېښنایي موټرو د تولید یوه کمپنۍ ده، خو اوس یې د ماسکونو جوړول هم پیل کړی دی. د سافت بانک ګروپ اجرایه رئیس ماسایوشی سان پر ټویټر لیکلی سافت بانک ګروپ په 2 ډولونه ماسکونه برابر کړي او زیاتوي لومړی به د روغتیایي کارکوونکو لپاره د جاپان د حکومت د ماسکونو د ټیم په همکارۍ دغه ماسکونه ورکړي. د جاپان د حکومت د ماسکونو ټیم د کورونا وایرس له خورېدو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی. د ماسکونو د رسولو بهیر د جاپان د حکومت یو له لومړیتوبونه دی چې سر له راتلونکي اونۍ څخه به هر کور ته 2 ماسکونه ورکوي چې د پریمینځلو وړ وي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت اقدام ناکافي بلل شوی او انتقاد پرې شوی دی. حکومت دغه راز په پام کې لري په کور دننه هم 100 میلیونه ماسکونه تولید کړي چې یو ځل د استفادې وړ وي. د سافت بانک ګروپ اجرایوي مشر چې له چینایي کمپنیو سره د شراکت او پانګونې اوږدمهاله تجربه لري ویلي چې چینایي بی وای ډی شرکت د ماسکونو د تولید پر یوه نوې تګلاره کار کوي. د دغه کمپنۍ یوې ویاندې ویلي چې د بي وای ډي د ماسکونو د تولید ظرفیت په ورځ کې 15 میلیونه ته رسېدلی دی. هغې تایید کړه چې د کمپنۍ به سافټ بانک ته ماسکونه تولید کړي. د سافټ بانک لخوا په دې 300 میلیونه ماسکونو کې به 100 میلیونه داسې ماسکونه وي چې د ډېرو کوچنیو ذراتو د فلتر وړتیا ولري او 200 میلیونه نور به یې عادي طبي ماسکونه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه مثبتې پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې اړه د روغتیا وزارت ویلي چې د مړو شمیر هم شایي زیات شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه معلومات راټول کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سالی صاحب ډیره مننه. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 615 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي په خبری کانفرنس کې خبر اعلان ته وویل چې تر ټولو ډیر پیښې په کندهار کې ثبت شوي. نوموړي وویل چې له دې امله 21 کسان مړه شوي. خو به چې په دې برخه کې د نوموړي خبرې واورو.
کابل 13 واقعه مثبت، هلمند 8 واقعه مثبت، نیمروز 6 واقعه، تخار 3 واقعه، ولایت قندوز 1 واقعه. که تعداد مجموعی واقعات مثبت ما به 665 واقعه میرسد.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو هم وغوښتل چې په ښارونو کې له بې ځایه ګرځېدو ډډه وکړي او قرنطین په دقت سره مراعت کړي. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې هغه کسان به ونیسي چې بخار کې به موجبه ګرځي. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. د ناجی صاحب راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. تر دې مخکې په کرونا وایرس ډېر کسان د افغانستان په هرات ولایت کې اخته وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د نړیوالو رسنیو په حواله په نړۍ کې تر دې شېبې پورې په کورونا وایروس 1,845,398 کسان اخته دي. 1,414,312 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. 4,28,215 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي دي. اوس هم ناجیه ساپۍ ته غوږ سئ چې د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه کوي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د سولې رواني پروسې ته کتنه کړې او لیکلي چې د سولې پروسه باید د جګړې له قربانیانو نه خپل مشروعیت واخلي. د ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي، افغان حکومت تازه له طالبانو سره د خبرو مذاکراتي پلاوی اعلان کړی، خو په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هیڅوک نشته. د مطلب لیکوال ټینګار کړی چې دا سمه ده، په پلاوي کې سیاسي سیرې او مسلکي کسان شته، خو په وینا یې په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هم د څو تنو موجودیت اړین و. لیکوال لیکلي چې د تلپاتې سولې ټینګښت له عدالت پرته ناممکن دی او باید افغان حکومت د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په برخه کې له خپلې خبرې نه باید په شا شوی وای. د مطلب په پای کې ټینګار شوی چې افغان حکومت او د سولې په پروسه کې دخیل سیاسي جریانونه باید د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو موجودیت جدي اړتیا وګڼي او په ټوله کې باید په سوله کې د عدالت ټینګښت په پام کې ونیول شي. ځکه د مطلب د لیکوال په باور په دې باید د انتقام اخیستلو مسله هم باید له منځه یوړل شي. بیسا ورځپاڼې لیکلي، په دې کې شک نشته چې کورونا یوه جدي مسله ده، خو لیکوال ادعا کړې چې حکومت کورونا د سولې پروسې او طالب زندانیانو د خوشي کولو په وړاندې د بهانې په ډول کاروي. د مقالې لیکوال لیکي، د کورونا ویروس په وړاندې هغه مهال ښه مبارزه کېدای شي چې حکومت او خلک دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. خو د سرمقال لیکونکي په باور حکومت لا تر دې دمه په کور دننه په سیاسي ناندرو او د واک په انحصار بوخت دی او په دې صورت کې د کورونا په وړاندې مبارزه اسانه کار نه دی.
ورځپاڼه لیکي طالبانو سره د سولې خبرې اترې حکومت ته له کرونا وروسته موضوع ده چې په داسې حال کې باید دواړه مسلې هم مهاله پر یو وخت پر مخ یوړل شي. ورځپاڼې دغه شان د طالب زندانیانو خوشې کېدو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا پروسه هم سست روانه ده، ان تر دې چې خوشې شوي طالب زندانیان دغه ډلې ته د منلو وړ هم نه دي. او هشت صبح ورځپاڼې د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. ورځپاڼه لیکي یو شمېر هیوادوال چې د کرونا معاینه مثبته ده له روغتیا وزارت ځانونه پټوي چې دا کار د ویروس د خپرېدو په برخه کې خطرناک دی. لیکوال لیکي عامې روغتیا وزارت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په کرونا ویروس تخته کسانو نومونه او عکسونه اعلان کړي ترڅو نور خلک ترې ځانونه وساتي.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د کونړ په مرکز اسداباد بازار کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د میکروب ضد درملو په پاشلو کې برخه واخیستله. تر دې مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1515 ته زیات شوی او دا شمیر شایي زیات شي. په کونړ کې خلک له چارواکو غوښتنه کوي چې تدابیر زیات کړي. روح الله انوري یو نور تفصیل.
د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل کله یو پلوه دوی د امنیت په ټینګښت کې سرخندنی کوي نو دوی هم دنده د چي د طبيعي افاتونو او ناروغیو پر مهال د خپل خلکو د ژغورنې هڅې وکړي.
امنیتي ځواکونه همیشه د خلکو په خدمت کې دي چې دغه ولس زمونږ د مونږ د ولس وي کولس مونږ هم کولس نه مونږ هم نو په دې خاطر باندې دا ورځ ډېر مردار مرض ده. دا یو آفات ده مونږ خپل توان پورې قدرت پورې ترڅو چې مونږ توان ده قدرت ده نو مونږ غواړو چې د ولس خدمت وکړو.
ولسونه هم په دې خوښ دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو نظامي دندو ترسره کولو ترڅنګ دوی سره د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هم اوږه په اوږه ولاړ دي. عصمت الله او ذبیح الله صاحب الحق وایي
ملي امنیتي ځواکونه خپل سرونه قربانوي او نن د دغه مهلکې مرض د مخه د خاطره راوتلي دي او خپل هغه تمام امکانات یې په کار اچولي دي او ټانکرې راوستلي دي. نن د اسداباد ښار سی او لارې دوا پاشي کوي. مونږ ته نړۍ مننه کوو. مونږ په خپل ملي امنیتي ځواک ویاړو همیشه په سیلابونو کې په زلزلو کې په دغه مرضونو کې عوام د وطن او خاورې نه په ساتنه کې همیشه میړانه ښکاره کړې ده.
نن هغوی د دې په هڅه کې راوتي وو او دغه خارې ټوله پاشي کړلو چې د وایرس کم ضد درمل دي هغه وشیندل. په دې باندې ولسونه ته ډېر زیات خوشحاله دي. مونږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو او نور هم ته دغه شانتي خدمت توقع لرو.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د میکروب ضد درمل په بازار کې شیندل کیږي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې بیا د کورونا وایرس څلور نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 600 واوښته. په کونړ کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یاد ولایت ته له نورو ګاونډیو ولایتونو راغلي ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي.
په کندز کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وضع سویو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړې. خلک وایي چې د سختو مقرراتو په نتیجه کې نرخونه لوړ سوي چې خلک د ډیرو شیانو د رانیولو وس نه لري. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې نامنې د خلکو ژوند ګواښي. د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د بیکارۍ کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عارف جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کار نیست، بار نیست، غریبی نیست، همه دوکانها بسته است و مردم د
شوروره کار نشته. ټول خلک وزګار دي، بازار بند دی، خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بېوزلو کورونو سره مرسته نه ده کړې او نه یې هم ورته د کار زمینه برابره کړې او دې روان وضعیت خلک له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کړي دي. دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي. د نموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتانیم، کاروبار ما د شار است، مردم بسیار.
موږ پخوا په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله، خو له کله رئیس چې ښار تړل شوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي یو او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې. خو د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولایت سوداګرو او دکاندارانو ته خبرداری ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي. د کندز دی والی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل:
د ولایتي ادارې له تجارو سره د سوداګرۍ سره او تر سره دلته په بلابلو پروګرامونو کار شروع کړی دی، ترڅو هغه بېوزله مستحقو کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي له ممکنه لارو ورسیږي، یا په ارزانه بیه یا هم په وړیا توګه، چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشر شوې ده.
په کندز کې د کورونا وایرس د دوو مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د دغه وایرس مخنیوي په خاطر په ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړې چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نوري.
هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 15 اویا ته لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 9 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15,000 میټریک ټنه غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو ته تیلو په بیه کې د کمېدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په مې او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرل کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرل راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $10 څخه $20 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي څه باندې 130 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایرس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,845,298 کسانو ته رسېدلی. په دې وایرس 1,414,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته وه رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمېدو لپاره د خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشه تاقچې دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډېره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډېر کسان اخته شوي چې شمېر یې تر 15,00,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دی وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي، ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانانو وژلي او په لکونو نورې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایروس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عامې روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یو ناروغي ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده، په دې معنا چې په دې د ناروغي د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د مرض چې دی د دوو لارو نه بدن ته داخليږي. یو دا دی چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا توخی وکی دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي، دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح وي، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجد یا میز یا بل هر څه چې قلم یا قاشق او پنجه یي په غو باندې کله چې د وایرس موجودی، د وایرس لاسونو ته انتقال کی. کله چې موږ د غلاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلي لاسونه چې ته مینځل شوی نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي، په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا د تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیسي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي د داخلي دون اورسته کېدل شي د دوه ورځې تر څوار لس ورځې پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانه علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یو هفته اورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته متاسفانه چې یو وایرس په یو حجره کې په څلور ساعت کې لس میلیونه واره تکثر کوي، نکله چې دا وایرس حجره انساني حجره ته نه وتلو، البته دای په څلور ساعت کې د یو وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کی. بیا دا حجره چوی او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسی او بالاخره ټول بدن په داس شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي علائم درې ډوله دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا اتیا فیصد ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت ښه دی او د مریضي د سپک پیتیریږي نسبتا. 15% کسان داسې دي چې په هغوی باندې مریضي لږ شدیده تیریږي، کدلش په غوی کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفسي سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې په غوی کې ډیر شدید او ډیر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدل شي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنی څنګه دې تنفس کول توان دی لاس ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه بیا ملټي اورګن فیل پنامه باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایه را منځته کیږي، مختلف غړي دا خپل وظیفه د لاس ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب وایرسونه
د ما اتیا فیصد یاد کړل، هغه مزون معمولا د دوه هفته په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي په هغوی کې د درې هفتو نه تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې هغوی ډېر شدید سایر کوي، هغه د دوه هفتو نه تر اتو هفتو پورې تر دوه میاشتو پورې کېدل شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب وایرسونه خو نور هم شته، لکه د زکام بېلابېل نور وایرسونه، د دغه وایرس ځانګړنې له نورو وایرسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان اي دی. او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې مصیبت نه رامنځته کوي. ولی آر ان اي وایرسونه چې دي هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا داسې دی چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا د سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبر باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوم خپل د وایرس معنا ورکي او ان د نیو معنا، د نیو معنا ورکي او 2019 کال پورسته کې داسې کلک تشریح سي. ډیره زیاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونې واورې دي، خو معلوماتي ورکړل. داسې باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نیسي، دا څومره واقعیت لري؟
هم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دلولی الا فق دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
په هغه کسان چې مرسیوی دي، هغوی شهیدان دي، الله فق دل وړي درجه ورخه کی او کورنۍ ته دي الله فق صبر او جر او پرسه ته وحدت ورکړه کی،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورکړه، ډاکټر صاحب وضاحت کی او د دې په تعقیب کې یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نه لیدل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی خامخا نسی، نو یا حلقوي سړی یا بیا په دې کې تدایو کې کېدای شي درته صحت یاب سي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې عقیده استماع وړه ګناه کړی ده، غټه مې نه ده کړې، دا وړه ګناه و کې سترګې په پټ کې بیا وسه سفر وکړي داسې پریدي. نو دا وړه ګناه هم داسې سړی ام کولی شي چې حالات کې او هم کېدی چې سړی بیرته توبه وسي دا پاک دي نو لمدي نه دي سړی زده کی نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې ښه ټیګه ته زه متوجه کړم نو راغله دا مرض د کورونا مننه کوم تاسو نه سي د عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
دا موږ مسؤلیت ده
کورونا مرض ساری مرض ده راغله ده د کورونا مرض عذاب ده د الله پاک او دا یو فتنه او امتحان هم ده یا په مقابل د اعمالو کې او یا هم یو امتحان ده کدی چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خپور شوی لچین نه ده او د چین خلکو حرام خواړه خوړل دا مرض لیغونه را پیدا شو دا خبره هم صحت لري اما دا چې سوریت کوي او ساری مرض ده او راځي لچین نور غربي او کوفي هوادو ته ولاړ اسلامي هوادو ته ولاړ موږ ته دا راورسېده نو له دې نه دا معلومیږي چې دا مرض جه په جه نه درېږي او دا ساری مرض ده هر څوک نیسي که چیرې موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتیجني نو دا باران خو د الله پاک رحمت ده دا باید کنه په مسلمانانو ووري په کفارو دي نه ووري او کله چې دا ګلۍ ووري دا خو بیا غضب ده نو ګلۍ د طرف کافرانو ووري په مسلمانانو دي نه ووري یا ګرمي راځي سړه راځي نور عذابونه نور مصیبتونه راځي دنیا کې الله پاک ټولو ته په یوه اندازه رحم و شفقت رب بخه کړی ده بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کې مګورو الرحمن الرحیم ترجمه کې مګورو د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده که الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې نو مسلمان ته وایي خارج پروژه خو ځان دور کولای کافر ته به نه ور کولای نو خلک به د غبیزه تشویش او د بدای فکر او د بدای تحلیلونه لدن لري کی کڅوک د پروايي کې د دې مرض په مقابل کې او وایي چې زه مسلمان نه مانیسي قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه دخل هلاكت ذن هلاكت مور اچو فحديث كرادي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعال وتويلي وبا وتويل سويدي نن قرنا وتويل کیږي او پیغمبر صلی الله علیه و سلم سمه کی دغه مرض د تعون تخبور او ال تسبزون کی لغزد نوزي او بل توګ دي هغه سمه ته ګرځ د کور کورنی ال تبيد نوردي همدې ته بشرات کی قرنچن وي
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موږ ذهنونه اخلاص کړی دي د څه خلکو هغه دینی اسلامي معلومات کم دي نو لغونه د وختمه کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوی صاحب دلته ته خټه کې اشاره وکړه دغه ته د څه خلکو په هوای کم د معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه اهداف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنيات دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلق بنا بر عقده کله چې څوک خبر وکړي دې خبره به نشي زغملای دې خبره په مقابل کې غواړي چې مخالفت وکړي خو ته دې هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل څاړي وکړي چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دې هم توکل په الله پاک لور کې دې خدای پاک دې موږ نیمګړتیا طاعت او عبادت قبول کړي پیغمبر اسلام تو اسلام ته یو کس راځي وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک کرتی له دا وخ دی ول پری خود ول دی ونه تاړه مغه څل سیما د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورته له نه وخ دی اول ګوندک نی وی تاړه به د خدای په توکل پری دا نو مسلمان څه کوله چې خپل قایوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پوره چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب محترم د عام روغتیا وزارت سپارښتنه ده چې تاسو په کورونو کې پاتې سي د باندې مره وځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼې ګونې نورې هم زیات دي
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دی چې ډېر ښه نقاط د اشاره وکړه دغه چې باران په ټولو ورېږي ګلې په ټولو ورېږي ګرمي او سردي په ټولو راځي تر خپل ډېر د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې دا څنګه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عام روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې هغه اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوه درې خبرې دي یو دغه قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتی می دی د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي البته موقت
د هغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض به همداسې خپرېږي. په څه خاطر باندې چې موږ تاسې د دې مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همګیره ناروغۍ دي، ټول خلک نیسي همګیره مونو، یعنی په دې کې استثنا نشته. ده وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي. بنان دا په څه خاطر باندې چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي. تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو دیرشه باندې یو واقع ورته وایي، د دسمبر یو دیرشه واقع یو ښځه راغله لای وی کلیسا ته، په یو کلیسا کې 200 کسانو ته دغه وایرس انتقال کړو. بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخه ونه نیول شي، اجتماع خپل د خپل کلمه د اجتماع جمع ده،
جمع
کېدل
او
دغه جمع کېدل که دوه نفرې که درې که پنځه که لس چې جمع شول د مرض پکې خپرېږي. دا جمع کېدل کېدلی شي په مکتب کې، کېدلی شي په پوهنتون کې، کېدلی شي مسجد کې، مدرسه کې، په ملي بس کې، مثلا په یو واده کې، په هر چیرې چې د دوه نه ډېر کسان، دوه یا د دوه نه ډېر کسان رامنځته کېږي، دا د مرض خپرېدو سبب کېږي. نو که څوک په ځان رحم کوي، په خپله کورنۍ باندې او په ټول انسانیت باندې رحم کوي، دی باید دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د طرفه ورکول کېږي چې دوی باید په کور پاتې شي، غیر د هغو کسانو نه چې هغوی ډېر مجبوره دي. مجبوریت جدا خبره ده، که گر ضرورت بود روا باشد، بی ضرورت چنین خطا باشد. دین هم دغه چې مثلا د لمانځه د مسجد تعطیل اول دي، مثلا جماعت ته باید را نشي. استاد ګوریا چې په مسجد الحرام تقریبا د تعطیل په حالت کې دی، مسجد نبوي د تعطیل په حالت کې دی، د خپل څه شی دی مسلمانان باید د دینه پوښتنه چې دا خبره مهمه ده. تاسو په ټول عمر کې داسې واقعه لیدلې چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف وکي؟ د وخت په عمر کې د ست نه دي پېښ شوي تقریبا په دغه معاصر تاریخ کې. مګر تاسو ګوریا د دغه مرض په خاطر باندې چون دا ویره دا یو خطر لري، د فرد نه د فرد ته انتقالیږي، بننده باید هغه شي. خلک باید خبر جدي ونیسي. یو قرنطین، دوهم ډیر مهم اصل دی مرض په هغه کې هغه پاکی صفایی ده، خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده. زه د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم، لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی، ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را څرخي، کلمونځ دی، روژه ده، زکات، عبادت، حج، زکات، هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو، دا ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پی مرتب کیږي. که چیر همدغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شبه وایي، یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی، فاصله مهمه ده، نور
ډاکټر سیبی د لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسي لاس مینځل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله، څه ډول باید لاس پرې مینځل سي؟
لاس مینځل باید د هم ښه خبره ده. لاس مینځل باید داسې پرې نه مینځل چې ګورئ موږ تاسو په دغه ځینې مراسمو کې تاسو به هم لیدلي وي، ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي، نور لاس نه مینځي، فقط دغه ګوتې مینځي. نه، دلته به مکمل تر مړونده پورې، تر د لاسه، تر د غوغه پورې، د لاس بند چې دی تر دغه ساحې پورې، لاس د 40 ثانیو دپاره کم تر کم 40 ثانیې دی. 40 ثانیې معنا دا نه دی چې حد اعظمي 40 ثانیې دی، حد اقل یعنی کم تر کم باید 40 ثانیې صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوخو ته ورسیږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم، لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي، ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرس نو میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسي. نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دي، نو کان اخیستل هم حتی هغه
ډیر زیاته مننه
باید ډیر مهم دي. از لاس مینځلو نه ورسه یو مهم شی د لاس وچول هم دومره مهم دي چې لاس باید وچي، ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کې انتقال خطر ډیر دی. وچه چې لاس چې کله وچي یا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمعه ته تک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې، په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده؟
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لږ تبصره وکړم. د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شیان بعضي خلکو ته بیانو ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده. خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي، خصوصا د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه، دی وایي چې ما لاسونه پاک دي، چشمه نه دي وهلي، او یا هم دا وایي چې ما تازه یو دس وکړې مې غسل وکړ. ګوري دا د لاس مینځل څومره مهم دی، اوس دا ډاکټرانو ثابته کړه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله والوضوء بعده، د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس مینځل سي، بعد ډوډۍ هم لاس مینځل سي. دا منلو چې خالي وس کلک ثواب ده. هر شی چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډېرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو دې ستاسو سوال په ځواب کې چې جمعتونو ته ورتک مرض ټول خلک اوس پوه شوي دي چې نه پوهېدل هم اوس پوه شوي چې دا مرض ساري ده او خپرېږي او هر څوک نیسي، نو په سترګو لیدل کېږي، نه دفاع شته نه امکانات شته، مګر هغه وقایوي تدابیر چې یوه فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده، بل د لاس منځل دي او تعقیب یو بل پسې. په جمعتونو کې ورتګ کېدی شي چې هلته مرض یا له چا سره راشي یا مخکې راغلی وي هلته پاته سوی وي او بعضې خلک په هغه باندې ونیول شي. وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرضی مسؤوله یوه هم فتوا صادره کړې ده، هم یې حکم کړی ده، ځکه چې من حیث اولو الامر دولت کله چې یو خبره کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده، خصوصا داسې مواردو کې څغه کې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده. دلته به اتحاد دولت سره تر یو حده پورې پکې راځي. نو په ښاریاتو کې په مساجد کې دغه تشویش زخته زیات ده او سته، نو په دې کې هم ایمانن هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته، د خپلې کورنۍ، د خپلې ټولنې. بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډېر قوي نسي، ډېر اهلیت ورکوي، اما هلته بیا لوی تاوان کوي. د جمع لمونځ سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت له دینه څوک نه کوي مګر منافق، موږ تل دا خبره کوو. اما کله کله معاذیر منځته راځي چې هغه معاذیر بیا دغه سنتیت له منځه ځایي او سړی د خپل کور کې لمونځ کوي. نیو جملو معاذیر یو هم دغه مرض ده چې دا مرض مهلکه ده، او حتی سړی والګی وي جومات ته دی نه دي چې دا مرض زیات نه شي. دلته د ځان ساتنه فرض ده. ټول عزیزان هیوادوال دي د جومات له تګ نه پرهیز وکړي، په کور کې د خپل لمونځونه وکړي. خو اما بیا هم دا ټیکه ته ټینګه اشاره کوم چې تاوای دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جومات دروازه دې نه تړل کیږي، اذانونه دې نه بندیږي. په جومات کې امام شته، مؤذن شته، اذانونه دې دوی کوي، اذانونه دې دوی کوي. بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کابل چې باران شدید و، هلته خو جوماتو چت نه درلود. بیا به غږ وسو چې صلوا فی رحالکم، تاسو خپل منځونه په کورونو کې وکړي. همداسې وضعیت وخت دلته راغلی ده چې تشویش شته، مرض خپرېږي، مؤذنین دې په مساجد کې راغلي چې او خلکو اذان وسو، اما تاسو د خپل منځونه په کورونو کې وکړي. دا غږ باید وسي. همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جماعتونه لرو. هر مسجد نه د لسکر له ذریعې دا غږ پنځه وخته اذان کوي. دا وسي، رسنۍ خو غږ کوي، رسنۍ خپل ادای مسؤلیت کوي. اوس داسې وخت راسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک غواړي چې جومات، طاعات او عبادت دغه باید ترک نه شي. نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته وایي.
مننه مولوي صاحب،
دا هم علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي چې ځان وساتي، لمونځونه په کورونو کې وکړي، او دغه به هم ثواب وي او هم به ادای مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی، خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي. څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سي او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوي صاحب خبرو سره مختصر یو واغه اضافه وکم چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعو نه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریای جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه، چې د مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دي، وغو ځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی، د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وغوی د دوی داسې راو يهوديان دي، وغوی د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي. حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته داسې نه شي چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د شرایط یو سبب هغه شي، الله دې داسې نه کوي چې د خلک همکار شي. او پاتې د خبره ته چې تاسو سوال
دا سوچ یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
د رواني فشارونو په اړه کې خود اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې دی چې کله ژوند کله خوشحالي ده، کله غم دی، کله صحت دی، کله مرض دی، کله شتمني ده، کله فقر دی، کله انسان په ډېر لوړ موقف کې، کله په ډېر ټیټ موقف کې. عملاً موږ تاسو ګورو، نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل، داسې سل سپرلي تیر شوي، دغه عمر د جهان دی کله څنګه کله څنګه، که همیشه په یو حال و بیا وګړه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي. حتی د روشتاسو علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي، په زراعت باندې، دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته اخیستل کېږي، پاڼې زیړېږي، بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده، بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط په څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربانه ډاکتران د توصیه کوي، که چېرې موږ دا عملي کړو، په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو، زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د هغو نه موږ تاسو ساتل کېږو. نو فقط همدغه خبره ده. په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروفه کړو. عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو، ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی. یو سالم مصروفیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکي فعالیت وکړي، دا تر غوره بهتره خبره ده. څنګه ته رژیم غذایی دې مسایلو ته توجه وشي، دا ډېره ښه خبره ده. او په عباداتو کې خپل رب ته، خپل خدای ته، الله ته رجوع کړو. واقعا زه دا خبره غواړم وکړم چې دا یو عذاب دی، یو بلا ده. تاسو فکر وکړئ چې که چیرې داسې یو غټ ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلی او هر ورځ زر زر انسانان
خوړلی،
نو موږ به دې ته بلا ویلی وه که نه؟ دغه وایرس دی مونته په مینیمایز شکل باندې، په وړوکي شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي. پس عذاب دی، بلا ده. مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دی چې تر موږ ته ویایي چې قرنطین دی، لاسونه مینځل دي، افضل صحه ده، فاصله مراعت کول دي او نور نور دغه هدایات دي. که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو، انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه. د کابل د دنیا عالمانو د شورا رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عامه روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون وکړو. درنو اوریدونکو، تربیه ښې چاره.